د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. خاغلی ترامپ ویلي هغه مهم لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسید او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند د غګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځای وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی دروي سرتیري وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روسه تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کابله ترامپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربان پاړه جوړ شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ترامپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ترامپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ترامپ د سوب د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ترامپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ترامپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګنده کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او ویل په بشپړ ډول یې لمانځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د یو ورځنۍ لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر دوه لوبې ګټلې او لوبلړې هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې څرا غلی او د غزې د راتلونکو په اړه څه تضمینونه شته په دی اړه د منځنی ختیځ د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د طبي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور می ټول ونړید، یو می پکې کور والا شهید شوله، زوی می شهید شي، یو می لور شهید شوله.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه ورسته یو ورځنۍ لوبه لري.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ترامپ په دې غونډه کې وویل دا یو هغه مهمه لاسته راوړنه چې موږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو. د غزې د جګړې له پای ته رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول کلي منځني ختیځ لپاره نوې پایل وي. له دې شیبې څخه موږ کولی شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثباته او سوکاله وي او د ترهګرو له لارې پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه و. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالډ ترامپ د شرم الشیخ غونډې ته په پایل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوق العاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوق العاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خبره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ترامپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوی. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمتشو ورستی ژوندۍ پاتې شوی شل کسان او د څلورو برمتشو مړی اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نور برمتشو اسرائیلانو مړی هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له ازادي وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپل کورنۍ سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شو. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان وژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیر شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او لدی وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی له سټډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې دا پوښتنه وکم چې د شرم الشیخ دغه تړون چې د غزې د اوربان تړون نوم ورکړل شوی دی یا د غزې د اوربان سند، دا څومره مهم دی؟ آیا یوازې جګړه ورسره ختمه شوه او کنه د غزې د راتلونکو لپاره هم پکې پلانونه شته؟
د شرم الشیخ دغه ناسته په خپل ذات کې ډیره لویه پایله لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پر ستاسو پاسه او زره که سمر شو کدا خپل په ځخل ذات کې لوی لاس راوړند چې دا بند شو. دا چې د شرم شیخ د غناست د ماده په اساس باندې ستته یو وش ماده دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي، نو زبردست وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی، یو د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلي پلان پکې دی، د بشري مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش د لپاره، یعنی پراخ لارې چارې پکې سمبا دغه شوي دي، ځای په ځای شوي دي، او د سیمې د صوبات لپاره د ګډو امنیتي همغږۍ لامنځته کېدل دي. یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چیرته رښتیا هم په مرحله ای لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی، او په مرحله ای لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغه سینو، دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی، لکن تر ډیر حد پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي، او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول، کې دا سویل کېدل چې ګواکې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل دا سجمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیری له غزې نه باسي، بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې، او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلي. دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی چې تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی.
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا غوڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده، او دا هغه څو چې په شارم الشیخ کې په دې باندې بحث کېده، خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبر وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي د خلصله شي، نو هغه ورته ویل چې چاته اوس پیل دا مسله په کوم داسې همدارنګ دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وای. نو اټمن ځنی داسې جزئیات او مسائل شته چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شارم الشیخ کې کیږي، او پراتون کې مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه په دې باندې وړاندې وشي. نو اټمن د سی او څه چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي.
او ډاکټر صاحب، مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا 15,000 کسان په غزه کې وژل شول، اما پر اسرائیل او د حماس برید تک وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل شول او 2500 کسان نور برمته شول. اوس که د 3000 کې د نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ زیان وکړه، ځکه په ظاهر خو غزه وران شول او 15,000 کسان وژل شول، او دا چې تومره ټپیان دي تومره لا درک دي څومره لوګي مثلا مرسول دا خو بیل بحثونه دي.
خبره پدې ده چې دا پارتاله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي، بلکې اکثرات محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپلې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروته نه وي. تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لوړ معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسۍ څخه ده. یو نو د کیچ شک نشته چې یو شی چې اسرائیلو د لاس اور کې په دې ټوله مسله کې د خډیر جات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي، کغه انساني دي، مادي دي، او که حتی زیر بناوي دي، او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینیانو ترمنځ راوخت شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف چې شي د لاس اور کړي، اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي، هغه کورنی فشارونه دي، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دي، او اقتصادي رکود سره مخامخ شو دي، دغه نماسیوه د خپل سرتنبګي او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړېدلو یاد تقریبا د روغې جوړې لارې نه ټالولې، ته بیا داغه نورسته چې خپل رئیس ټرمپ په دې باندې دغه شو چې د خو په سیاسي لحاظ او په حتی په ستراتیژیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص تلورونه نه لرله، نه برمته شوي کسان خوشی کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د ویل هغه ونه شو، دا هغه څه چې نړۍ مجبور کړل او ټرمپ دې تک چې جوړ جاړی ته مخه کی. نو د او د اسرائیل دغه حکومت په نړۍ کې د خاص بدنامۍ سره مخامخ شو، دا هغه څه دي چې کېدی شي د لاس اور کړی.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قومندانان هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادله په مراسمو کې چې د حماس